دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د خالی ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ 15 نیټه ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. په دې روان سات کې به د پاکستان او سیمه پاړه بیلابیل رپورټونه واوري. خو په سر کې خبرونه له سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو پیل کوو. ویاند ګلایاس.
لومبه د مهمو خبرونو سر ټکی. لیبیا کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او زاویا خار کې د واکمن معمر قذافی پلویانو او مخالفینو ترمنځ جګړه کې د دیش کسانو د وجل کېدو راپورونه دي. خبر ایجنسی کې نامعلوم وسلوالو یو سکول الوزول دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نړیوال ټولنې ته د ناموس رسالت قانون د غلط نه استعمال کېدو ډاډګیرنه ورکړې ده. او کرکټ نړیوال کپ کې نن آسټریلیا او سریلانکا لوبډلو ترمنځ به لوبه کیږي. او وز د خبرونو تفصیل. لیبیا کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د واکمن معمر قذافی پلویانو او مخالفینو د مختلفو ښارونو د نیولو اداوی کړی دی. د لیبیا سرکاري ټی وی تر مخه د تریپولینا 50 کیلومتره لری زاویه خار کنټرول حکومت ترلاسه کړی دی. بل پلوته د حکومت مخالفو د درنې جګړې تصدیق کړی دی او ادعا کوي چې د خار کنټرول دوی سره دی. د حکومت مخالفو د بریګا خار د کنټرول او په راس لونوف خار باندې د بریدونو ادا هم کړی ده. راپورونه وایي چې په زاویا خار کې د نخوتو پر مهال دیش کسان وژل شوي دي. بلخوا نړیوال پولیس یا انټرپول د واکمن معمر قذافی، د هغه نږدې ملګري او د کورنۍ 15 غړو پر ضد نړیوال الرټ خپور کړی دی. د نړیوال پولیس لخوا د بیدار اوسېدو خبري مقصد د ملګرو ملتونو په لیبیا د بندیزونو په عملي کولو کې مرسته کول دي. راپورونه وایي چې په لیبیا کې انټرنیټ سہولت په مکمله توګه بند شوی دی. د اربور ادارې چې د انټرنیټ سارنه کوي وایي د زیارت ورځې راهیسې په لیبیا کې انټرنیټ بند شوی دی. یاد دی چې په مصر کې هم د مظاهرو شروع کېدو سره حکومت د انټرنیټ سہولت بند کړی و. خبر ایجنسی کې یو سکول الوزول شوی دی. نور حال زموږ همکار فرهاد چینواری راکوي.
سرچینی وایي چې نن سهار وختي نصرګند وسلوالو د باړې په شلوبر های سکول کې بارودی مواد ایښي وو چې یوې زوردارې چاودنې سره اوچاودېدل او په نتیجه کې د سکول ودانۍ راپرېوته. خو ولې چاته پکې څه ځاني زیان نه دی رسېدلی. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې دې سره په خیبر ایجنسۍ کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره تر یو کم څلوېښتو ورسېده.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړی دی چې د ناموس رسالت قانون به په هیڅ قیمت غلط استعمال ته پرې نه ږدي. اسلام آباد کې د کینیډا یو وفد سره په خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل د هیواد یو قانون به هم غلط استعمال ته پرې نه ږدي او واکمن ډلې نور سیاسي او مذهبي ګوندونو سره صلاح او مشورې بهیر پیل کړی دی چې د قانون غلط استعمال مخه ونیسي. په دې موخه وزیر اعظم د وفاقي وزیر شاهباز بټي چې د چهارشنبې په ورځ نامعلومه وسلوالو وژلې وو خدمات په درنو ټکو کې وستایل. د پاکستان تیلو او د ګیس ادارې اوګرا د پېټرولو مصنوعاتو کې د 50% د کمی نوټیفیکیشن جاري کړی دی. حکومت د تیر ګل په ورځ د پېټرولو مصنوعاتو کې د 10% اضافه اعلان کړی وو خو د واکمن ډلې او حلیف ګوندونو لخوا د فشار وروسته دا فیصله واپس واخیستل شوه. د نوي نرخونو تر مخه پېټرول 6.5 روپۍ لیټر، ډیزل 2.5 روپۍ لیټر او د خاورو د تیلو قیمت به 4.5 روپۍ لیټر وي. بلخوا په نړیوال کچه د تیلو قیمتونو کې ریکارډ اضافه هم شوې ده چې وجه په لیبیا کې روانه جګړه او په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی دي. راپورونه وایي چې د مصر اسکندریه ښار کې مظاهره کوونکو تیر شپه د کورونو چارو امنیتي ودانۍ باندې برید کړی دی. امنیتی چارواکو په جواب کې ډزې کړې دي چې لاملې درې کسان ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې مظاهرچیانو د حسنی مبارک د واک پرېښودو پر وخت د امنیتي ادارې لخوا د بشري حقوقو څخه د سرغړونې پر ضد د دې ادارې له منځه وړلو غوښتنه کوله. د قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د واکمن ګوند ډیموکراتس لپاره د صدارتي کمپاین پیل کړه. دا 2012 کال صدارتي ټاکنو لپاره کیدی شي خغلی اوباما د ډیموکرات ګوند کاندید شي. خغلی اوباما د فلوریدا ریاست کې دوه دستورو کې ګډون وکړو او تمه سرګند کړه چې د ډیموکرات کاندید لپاره به $1 میلیون چنده راجم کړي. په دې موقع د امریکای ولسمشر باراک اوباما وویل چې د امریکای اقتصادي حالت اوس ښه شوی دی او په کار ده چې په هیواد په ګډ کار وکړي. اوس د لوبو نړۍ یو خبر. د بخنه غواړم د بنگلاديش کرکټ نندرچانو د کرکټ ورلد کپ خپلې کې خپلې لوبډلې ته د لوی ماتې روستو د ویسټ انډیز لوبډلې په بس د کانو گزارونه کړې دي. د بنگلاديش ښار میرپور کې د بنگلاديش ټوله لوبډله په 850 منډو وسوځیدله چې ویسټ انډیز دا سکور په 200 رنو کې پوره کړو. نن د استرالیا او د سریلانکا لوبډلو ترمنځ به لوبه کیږي. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو دا او تاسو خبرونه له ګلایا څخه اوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري چې د پاکستان لومړي وزیر یوسف رضا ګیلانی نړیوالی ټولنې ته ډاډ ورکړی چې د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال مخه بنیسي. په نوخار کې پرون په جماعت باندې یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر لس تنه ته رسېدلی. یو ځای کس د ځانمرګي برید په اړه وایي
دا خو چې بې دینو خلکو کار دی کنه مسلمان خدا شي نشي کولی کنه او نه دا زمیر د سړي برداشت کوي.
په مومند ایجنسی کې کروندګر د بجلی لوډ شیډنګ څخه سر ټکوي.
والا بډي بسر کې د بکلو بګو الا بجلی لاړه چیٹھی زال شو قسم بہت کم بس کرم با دیدہ دشکالو مری گرے میں ٹول اس بھی نشوارا با دیو رازی
او د صوبا خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی او په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف اوسنی مشر اکرم خان دورانی سره مرکه لرو چې د بنو د جوړسوی هسپتال په اړه وایي
زمون په هسپتال کې 590 ډاکټرانو کمی و. حکومت کې د دې اجازه واخست چې پرنسپل د اختیار ملو شي چې هغه دل د خپل زمون د بنو ډاکټران برتيږي.
د دې ترڅنګ د پاکستان د اقلیتي وزیر شاباز بټي په وجنه د بیلابیلو نړیوالو رسنیو ریپورتونه په کوټه کې د پنجابي شزو کاروبار او دا شان نور ریپورتونه او څېړنې د دې سات خبرونه جوړوي. لمش سره اوسئ. اوس هم د خبرونی لومړی رپورت. د پاکستان د اقلیتونو مرکزی وزیر شاباز بټي مړی پرون ماښام د پنجاب د فیصل آباد په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. شاباز بټي د تیري چهارشنبه په ورځ نامعلومه وسلوالو کسانو په اسلام آباد کې وژلی وو. بلخوا د پاکستان لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې د حکومت به د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال مخه نیسي. په دې اړمو د شاباز بټي د مړی د سپارلو او د وزیر اعظم د دې خبرو په اړمو څه شیبه مخ کې ل خپل همکار په اسلام آباد کې سراج زهیر څخه پوښتنه کړې وه. نو هغه په سر کې د شاباز بټي د مړی د سپارنې په اړه وویل
درې ورځې وړاندې اسلام آباد کې د لښوې د اقلیتونو فقهي وزیر شاباز بټي پرون ماښام پلرنی کلی خوشپور کوم چې د فیصل آباد په ضلع کې د خاورو ته وسپارل شو د شاباز بټي اخري رسومات اسلام آباد ګرجګر کې ادا کړل شو. د لس زرو نه زیات مسیحي برادرۍ هلته ګډون وکړو. د هغه په اخري رسوماتو کې په دغه کې چې دی نو لطیف کوټ اټکم د پنجاب گورنر دی او د او متحده قومي مومنت وسیم اختر او دغه ډول یو شمېر سیاسي شخصیتو هلته هغه په رسوماتو کې ګډون وکړو.
سازر داسې راته چې د پاکستان وزیر اعظم بلخوا ویلي دي چې د دای به د توهین رسالت چې کوم قانون دی هغه به غلط استعمال ته پرې نش دی. دا خبرې د چا سر کړې دي او نورې څورته ویلي دي
وزیر اعظم سره د کرسچن چرچ اسوسیشن یو ډلې د بشپ جان سیمول په مشرۍ کې ملاقات کړې دي. هغې کې وزیر اعظم دې ډلې ته وویل چې د شهباز بټي د شهباز بټي په حقله سره خبرې وکړلې او دا یې وویل چې دا یو داسې لړۍ ده چې په دې کې سلمان تاثیر هم وژل شوی و. نو د دې قانون کې د بدلون یا د غلط استعمال لپاره چې کوم اقدامات کېږي د دې د مخنیوي لپاره به غوره اقدامات کولی شي. بلخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې شهباز بټي د بین المذهبونو ترمنځ د یووالي لپاره غوره کردار ادا کړی و او وزیر اعظم وویل حکومت پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ او دې د عبادت ځایونو د حفاظت
داول اسلام آباد څخه سراج زهیر چې د پاکستان د اقلیتونو مرکزی وزیر شاباز بټي د مړی خاور ته د سپارلو او د وزیر اعظم ګیلانی دا خبره چې دای به د حکومت به د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال مخه نیسي په اړه باندې خبرې کولې. په داسې حال کې چې د پاکستان د اقلیتونو وزیر شهباز بټي د وژنې وروسته د هغه هیواد د کورنۍ چار وزیر رحمان ملک تر سختو نیوکو لاندې دی، خو نوموړی په ډاګه کړی چې که چرته د ده په استعفا ورکولو سره په پاکستان کې امن راتلی سي نو دی داسې کولو ته تیار دی. رحمان ملک دا خبره پرون د پاکستان قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې کړې ده. د دې نور تفصیل له اسلام آباد څخه ریاض مسخر را کوي.
قومی اسمبلی کې د خپل خطاب په وخت د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومی اسمبلی غړي جمشید دستی وې چې د رحمان ملک په ځای هغه د کورونو چارو وزیر وې، نو په دې پیښه به د خپل عہدې څخه استعفا ورکړې وه. د نوموړي وینا وه چې رحمان ملک سیاسي سړی نه دی، نو ځکه هغه لا تر دې دمه د پیښې ذمواري په خپل سر نه ده اخیستې او باید چې د ده په ځای بل یو سیاسي تن ته د کورونو چارو د وفاقي وزیر عہده ورکړي شي. د دې په ځواب کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک اسمبلی ته ډیر په قهرجن لهجه کې خطاب وکړو او وی ویل چې شهباز بټي د سکیورټي اهلکارو د کمزوري یا کمیله وجه نه دی مړ، بلکې هغه په خپل نه غوښتل چې د مور کوړه دی ورسره سکیورټي اهلکار زیرازي. د رحمان ملک وینا وا چې شهباز بټي د هغوی بلټ پروف گاډي ورکړو، ولې د شهباز بټي وینا وا چې دا گاډي زوړ دی نو ځکه د نوي گاډي پراتلو کې وخت لګي. رحمان ملک وی چې کم خلک په هغه ټکونه کوي په هغوی د شک دی چې طالبانو سره ڈکی لکچ وائی.
بٹ آئی ہیو دا رائٹ ٹو سے کہ دیر مسٹ بی سم کنیکشن اور دیر مسٹ بی سم پروپیگنڈا.
زما سر ادا اختیار شتا چې زو ایم چې کې دیشی داسی اڑکی وی یا داسی پروپیگنڈا وی چې زما خلاف یہ خلق دی خبرو ته جوړ کړه. زدا ویل غواړم چې موږ په کوم حالاتو کې واک تر لاسه کړی دی دا د پاکستان د تاریخ ګران وخت دی. کڅوک زمو په ایجنسو په سکیورټی ادارو یا نور سر شک کوي نو هغه دی واوري چې که زمو اقدامات نه کافی وو نن به دا پاکستان هم نه وو. او زدا ته پوس کوم چې مناوا سنټر باندې حمله وشوه، ایف آئی دفتر باندې حمله وشوه، جی ایچ کیو باندې وشوه، دا ټول د پنجاب برخه ده. آیا پنجاب حکومت استعفا ورکړي؟ خو بیا هم که زما په استعفا ملکی امن راضی او تر هغه خدمتږي زه دې ته تیار یم.
اف اٹ از ریکوایرډ اف دی نیشنل انٹرسٹ ہیو ٹو ریزائن آئی ول ریزائن.
بلخو د جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق هم صدا سے وینا لري چې دو میاشتو کې د دوا جگپوړو د وجلو رستو باید چې داخله وزیر خپل غلطی منلې وا او د خپل چوکې څخه استعفا ورکړي وا.
زمونږ خیال چې د شهباز بټي پر عمر وکم است کوم رحمان ملک د خپل منصب نه استعفا ورکړي پر خپل ناکامۍ باندې چې نه سړی ته غریب سړی ته سیکورټي ورکول شي نه وزیر ته سیکورټي ورکول شي.
خولې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې حقیقت کې پاکستان د سخت وخت نتیریږي او دا د موجوده حکومت د پاره یو لوی چیلنج دی، خو د یوې پیښې مطلب دا نه وي چې د هغې په سر د ټول حکومت ختم کړي شي یا د وزیران استعفاګانې ورکړي، بلکې ملک دښمنه وګړي خو د ډېرې مودې نه دا کوشش کوي چې جمهوریت ناکام شي او ملک کې ناامني راشي، خو د دې مقابله کول پکار دي. نوموړی وایي د ډاکټر سرفراز وینا وا چې د جمهوریت د بقا او ملک د سلامتۍ د پاره اولس لهم د حکومت مټې مضبوطول پکار دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د شهباز بټي د وژنې پاړه باندې په پاکستانی او دا ډول په نړیوالو مطبوعات کې بیلابیلې څېړنې رپورټونه راځي او بیلابیل لیکوالان خپل نظرونه ورکوي. دا شان د پاکستان په انګریزي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې لیکوال محسن عابد په پاکستان کې اقلیتو ته وروړاندو ستونزو او له هغو سره د ټولنې د سلوک په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقالې مهم ټکی ګلایاز درته وړاندې کوي.
لیکوال محسن عابد د یوې عیسائی میرمن قصه کوي چې هغه په هسپتال کې یو نرس ده او سلرج ګینټې د ناروغانو خدمت کوي او تیر کال سیلاب زپلو سره امداد هم کړی وو، خو د تیر چهارشنبې په ورځ یې جړل. دغه عیسائی میرمن د شاباز بټي په وژلو ویر کولو. لیکوال لیکي چې دوی سره د دې پوښتنې هیڅ جواب نو چې په دې هیواد کې اقلیت ولې غیر محفوظ دي. لیکوال محسن حامد لیکي چې پاکستان کې اقلیتو سره بد سلوکی کیږي، دوی ته سپک قتل کیږي او په دوی تشدد هم کیږي، او دا بد مرغه د حکومت مرسته ورسره هم نشته. دا نوې خبرې نه دي، په دې هیواد کې ټولنې اقلیتو سره یو قسمه جنگ شروع کړی دی. د لیکوال په وینا پاکستان له خپلو خلکو سره جنگ کوي او اقلیت نه پرېږدي. لیکوال محسن عابد مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې اقلیت د برابرۍ حقوق غواړي، او دا سمه خبره هم ده چې په ټولنه کې ټولو سره یو شان حقوق وي. د برابرۍ حقوق او د امتیاز ختمولو سره د هیواد اقتصادي ګټې هم ترلاسه کیږي. لیکوال لیکي چې په دې هیواد کې په مسلو قابو ممل ګران کار نه دی. پاکستان ډېر په ساده ټکو کې اقلیتو او اکثریتو سره ناروا سلوک کوي، او دا د انقلاب لپاره یو لار هم جوړوي. لیکوال محسن عابد د مقالې په پای کې لیکي چې د ټولو نه سربیره د پاکستان د امنیت خبره ده، خو ټولو ته معلومه ده چې د موجوده پالیسو له کبله د پاکستان امنیت کمزور دی، او د هیواد ترقی او ودې لپاره ضروری ده چې جمهوری ادارې په صحیح توګه کار وکړي او د هیواد په خاطر رايوزي شي، ځکه چې د ډیرو پاکستانیانو وینه توی شوې ده او ډیر زیات پاکستانیان هر ورځ وږي وده کیږي.
دا انگریزی ورځپاڼې ایکسپریس ٹریبیون کې د لیکوال محسن عابد لیکنه چې په پاکستان کې اقلیتونو تور وړاندې ستونزو او لاغو سره د ټولنې د سلوک په اړه لیکلې وي. خو بلخوا هم دغه بحث روان دی په نړیوالو مطبوعاتو کې هم، او دا وخت چې کوم بحث کیږي هغه د پاکستان کې د توهینې ریاست د توهینې رسالت په غلط استعمال باندې. خبریال محمد حنیف د برتانی په ګارډین ورځپاڼه کې یو مقاله لیکلې چې پکې په پاکستان کې د مذهب په نوم په تشدد د حکومت اولس او مدني ټولنو لخوا چې کومه خاموشي دغه بحث کړي ده. خبریال لیکي چې په پاکستان کې خاموشي د هر ډول کفر مور ده. شاهین بنیری د دې مقالې سرټکی بیانوي.
محمد حنیف په خپل تبصره کې لیکي کله چې یو پولیس والا د پنجاب گورنر سلمان تاثیر اوجه نو ډیرو خلکو د دغه عمل مرسته وکړه. دوه میاشتې وروسته مذهبي عالمانو مونږ ته وویل چې عام اولس چونکې په مذهبي معاملو نه پوهیږي نو یوازې هم دوی په دغه اړه خبره کولی شي. هر چا فکر کاوه چې دا یو ډیر ظالمانه احساس را پیدا کړي، او بیا ټول خاموشه پاتې شو. د پیپلز پارټي حکومت خاموش شو ځکه چې خپل حکومت له دوام ورکول غوښتل. د میډیا روخان فکران غلي شو ولې چې هغوی هم نه غوښتل چې څه د تاثیر سره وشو، د هغوی سره هم داسې وشي، او د توهین په قانون کې د بدلون خبره په شا غورځول شوه، او دغه شان د پاکستان مولانو یو لوی ګټه وکړه. لیکوال وړاندې لیکي چې مذهبي خلکو د پاکستان د انتشار او شور ښکار اولس ته وویل چې خلی بند کې، او پر دې عمل کې ورته ټول خلک چپ پاتې شو. خو کله چې د پاکستان د اقلیتونو وزیر شاباز بټي په اسلام آباد کې ووژل شو نو دوی یو ځل بیا په ټی وی چینلونو راښکاره شو، د دغه وجنې غندنې وکړه او ویل چې دا د دوی اسلام او پاکستان پر ضد سازش شوی دی. هم هغه خلک چې په یو قتل خوشحالي کړي و نن دا سخکاری چې په ځان په خپل ترس کوي. محمد حنیب لیکي د توهین په قانون د بحث موضوع داوا چې هغه خلکو ته څنګه سزا ورکړي شي چې د اسلام د پیغمبر یا قران پاک په شان کې ګستاخی کوي. خو د پاکستان مولان او مفتیان په ډیر لږ وخت کې په دې بریالي شو چې د خدای پاک په حکم او د دوی په خپل وینا کې فرق د مینځو باسي. یو پاکستانی هم په دې پوره نه پوهیږي چې کومې خبرې د مذهبي قدرونو په توهین کې راځي او کومې نه. د یوې مقدسې هستې توهین او په یو داسې قانون کې بدلون چې یو څو مولانو جوړ کړی دی دا دوه جدا جدا خبرې دي، خو مولانو دغه فرق د منځه وړی دی. په تیرو دوه میاشتو کې ځای په ځای داسې بینرونه لګولې شوي دي چې ورباندې د سر د تن نه د غوسولو خبرې دي. دا ناره داسې ښکاري لکه څنګه چې د ورلډ کپ خپله ناره یا سندره ده. نو اوس خبره دې ته را رسېدلې ده چې د اختلاف په بنیاد د خلکو وجل هم آسان شوی دي. محمد حنیف لیکي په پاکستان کې خاموشي د هر یو کفر مور ده. ډیر پاکستانیان د دې کفر مرتکب شوی دي او هم په دغه وجه ورته سزا ملويږي.
محمد انف په ګارډین ورځپاڼه کې مقاله وا چې د مذهبي تشدد په اړه باندې وا چې وايي په پاکستان کې خاموشي د هر قسم کفر مور ده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
درنو اوریدونکو، اوس هم زو خیبر پښتونخوا ته او بیا د نوشار شار ته زو، چې هلته پرون په یو ځانمرګي برید کې چې په یو جماعت باندې سوی د جمعې د مانځه پر وخت لس کسانو ته د مرګ د خلکو د مړو شمیر لس ته رسېدلی دی. په دې برید کې تر دېرش زیات کسان ټپیان شوي وو. نننی حال څه دی؟ د څو شېبې مخکې مو له خپل همکار شبیر جان زخه پښتلی وو، نو هغه راته وویل
پرون چې کریش نری وینا تر مخه وو تنا وجلی شو په دغه پیښه کې د پوره کې. نو بیا روستو نا وخت کې د پیښور چې کوم صوبایي سینر وزیر بشیر احمد بلور اخو د مروش نرا لفو کوله د روستو بیا انده ستور سره او وی دوی چې ډیر شو پر کسان دی یو بل دی. باقي په څه کې کم وجلی شو تنانو هاي کې زیاتره خلک اکبر ګورن لګي چې تیرا اکبر کړی او د اکبر ګورن لګي چې تیرا کې کوم شل ډیر شکل دی یا نه یمی پرز دا مزارین د کرازینو د هغه طرف په هغه سره هغه خپل خپل سیمه کې خور ته ستار لشي دي. د مزار څخه کوم انتظامیه د هغه سره خبر شنه وي او چې مزار خو ان دې بندول شي او دانه بندیږي دا خو یو مسلې زیاده او زه کاکل چې تاسو دا ویم پرون د ټغه پیښې درې غنټې وروسته سمدستي کې سیمه جماعت صفوي شو هر څه شو. نو هم لنګر چې کوم دی کې 14 شو او بیا شروع شو او خلکو ته لنګر او خوراکونه بیا شروع شو. دا هغه خلک ډېر سلامون دي او وی وای چې دا قسم پیښې دي مخ نشینی وي دی با خپل عبادت کې او د شانته با خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر ډاډه هغه پرون د مړو شوی تنانو د پر د درې درو لکو او چې کوم یو بل تنان دی پدې پیښه کې هغه پر ایو لکه رکو اعلان هم کړی.
په نوخار کې پرون په سوی برید کې د مړو شمیره لسو ته رسېدلې. نننی حال له پېښور څخه شبیر جان راکولې، خو خپل په اکبرپوره کې ځای خلک د ځانمرګي برید پاړه سوای راځي چې هم د دې خلکو له خولې واورو.
زما خپل زمیر دا و چې دا چې هر څوک دې دا مسلمان نشي کېدی، ولې چې کم انسان په خپل ایماندار وي او مسلمان وي آز بل ویني دا اچرم تیار کېدی نشي. دا هم نشم ویل چې دا پیسو شو کېدی، نه دا غیر مذهب دی، دا صرف د انسان د وینې شو کېدی.
معجزه هم وسره داسې چلې چې دا خو د اسلام سره هیڅ تعلق نشي، کفر دا هم دی. د دنیا مخلوق راځي کم کم ځین دلته مونږ زپاره کبارت خاني لازي او نن وخت داسې یعنی کفر جوړ شو چې دنیا د خلکو د مسلمانانو نه ولا پیدا شو یعنی اوس بھروسہ پاتے شو مسلمانے مندی یعنی دا کم اس کم خلق دی مطلب اس حساب ولا کم کم زین ملمانے دوں گی شہید در ترازی موز دا پارا او زاگے کون کہ لری لری خلق دا سویل وای چیر مطلب موږ خون پنجوا و دل بار ته منزل تلو دی عبادت خانی ز تلو او په عبادت خانه کې دا مخلوق چې کم داس یو کاروایو کی اسلام نس خلاف کار دی
موږ دی بابا جان بابا جی زیارت کی موز دا پارا رازو ار زیارت پر رازو دس علی بار موږ سره ډیر جاتے
مشال ریڈیو ستاسو دزرونو غاک.
تاسو د ځینو ځای خلکو په نوشار کې نظر واوریدئ چې دوی څه وایي د ځانمرګي برودونو په اړه باندې. خو دلته باید چې دا هم معلومه کړو چې د اکبرپوره سیمه چې ده هغه چرته ده، څنګه ده، د اخوند پنجو د مزار څنګه دی. په دې اړه باندې شبیر جان هلته له ځینو ځای خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې هغه واورو چې هغه د دې سیمې په اړه باندې څه معلومات راکوي.
اخون پنجو بابا د نوخانه تقریبا 35 کیلومتر د زلنو شهر یو ډیر غټ خپل یونین کونسل دی. یونین کونسل اکبرپور خپل نامه باندې ورسره ګیر چاپیر علاقہ لکه ترخه خوش مقام دینه علاوه ورسره د زخیلا کی دی. اصل کې دی کې داس دی کنه چې څنګه د علاقہ په دوی سو کې دکسین داس ډیسټریکټ پېښور کې د ډیسټریکټ نوشهر کې راځي. د دې سره کسان هغه ټول د ډیسټریکټ پېښور یا د ډیسټریکټ نوشهر چې کوم نزدینس دی علاقې دی اقلی داغه کسان چې کوم دی هغه دلته موز د پاره د جمعې پر ورځ باندې بیا داغه نه بعد چې کوم دی لنګر تقسیمېږي هغه ته چې کم دینو لکه خلک راځي د برکت په توګه باندې چې کم دینو خلک هغه لنګر خوري، نو کې ماشومان او بوډاګان او مطلب دا دی چې ینګ لکان لکه ډېر زیات خلک راځي. د دې چې خو ایم پی چې کم دینو می افتخار حسین دی او اطلاعات وزیر، او د دې چې کم دینو دغه د تاریخ خټک کم خلق داس دی چې خپل بچی سکولونو ته یادې تعلیم ته نه لګي، ادروایز ټول خلک چې کم دي نه بالکل 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 ارسه چې کم دي نه یره زیاده تر خلک مونږ سره کوته په خبر چې کم دي تقریبا 2 لاري دی ورته کنه شارټ کټ لاره موټر وسره مو ته سرویس روډ هغه حساب سره تقریبا 15 کیلومټرز جوړيږي، کدا ستایرو طرف باندې تاوي کنه 25 کیلومټرز جوړيږي یا 22 کیلومټرز، نو هغه حساب سره خلک زیاده تر کالجونو یا په خبر ته یا لکه دی خو ته کنه خو ته پبو کالج ته ځي خلک زیاده دلته کې چې کم دي نه زموږ چې کم دي نه 12 تک چې کم دي نه کال سکول کې لګه مطلب دی غټ های سکول لګه دی پکې میډلز دی پکې پرایمریز دی پکې دی دین علاوه پکې درسلور داسې دی چې پرایویټ سکولونه دي په بوتم خلک پرایویټ سبق د بر خلک لګي په خبر ته خلک
صحت مراکز هسپتال ته
د صحت مراکز روز تر روز اپډیټ کیږي لخر خدي اوس شته دی پکې یو بیسیک هیلت ته پرځ کوم نه راشته دی او هسپتال کې ډاکټران هم لخر شته دی په پکې د مخه له یو لس بیډو پروګرام پکې هم
پکې اکبر پور کې کوم غټ خام خلک خام دلته کې آباد
دی اکبر پور کې بیسیکلی دا چې کوم دي کنه دا اخون بنجو باجه کوم بیسیکلی نو سیدی کنه نو هغه دی میاګان چې موږ سره تعلق ساتو دا زموږ اصل کې بیسیکلی زموږ نکره دین علاوه دی کې لکه میاګان او دی سیدان دی پراجګان دی قازیان دی د اکبر پور آبادی خو جی ګره وی بجی 25 او شاپور وی 25 زموږ زمانو میا جوړ شه
زمانو جی شنشاه او نو بابا جی 500 کې ما ندی جی انچارج او ما باجی وفات کوم دې تقریبا 500 سال قبل لغه اکبر بادشاہ د زمانه خبره کوم او دلته په زرګونو خلک راځي او خاص کر د جمعې پر ورځ ډیر راځي لکه مجله نو نږدې علاقې د پیښور نه داسې قسان دی
چې د دې چې حکومت یا پولیس په درون دي د غړې د کاروان تاسو مطمئن نه چې د خپل ټاکل شوی نه نشانه کوي یا داسې نو سمېتي
دا او جی موږ له تانه والو راکې دوه کسان جمعې پر ورځ نو راکې کوم نه خو د دې مخنیوي نه کیږي من تاریخ پورې چاونو کو
اسمنه تاسو چې راځه تاسو ما په مزګي زینو باندې په غریب خلکو به وسته
دا هجه بی دین او خلکو کار ده کنه مسلمان خدا شي نشي کوله کنه نو دا زمير د سړی برداشت کوي او نه په ته نه دا سیسه د غدي او اوسم تاسو په خپل بو قتل د زړګونو خلکو سم راځي الان کې کم زم د مکه شوی نو شرط په ګنټو خلک نه خریدل ته ما شان نه غریږي شوک محسوسه نه چې راځي دا څنګه دا څه د خوشو جی
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
اوس قدرمن اوریدونکو د پاکستانی ورسپانو ته کتنی وخت را رسیدلې دی د پاکستانی ورسپانو ته نن کتنه ریاض مسخیل کړي د اسلام آباد کې راځي چې هغه واورو
آج ورسپانې خپل اداریا د قبایلی سیمو په پرمختیایي منصوبو لیکلې ده. اداریا وایي چې د یوې غونډې دوران د خیبر پښتونخوا گورنر مسعود کوثر ته په قبایلی سیمو کې د وړو ډیمونو جوړولو لپاره د شپږ شلې ځایونو په حق لا خبرونه ورکړې شو او ورته وویل شو چې د دې لپاره کاغذي کاروایی سرته رسیدلې ده. دغه شان دا خبرونه هم ورکړې شو چې د مادنیاتو په لټون هم لاس پورې کړې شوې دي او د بعضې ځایونو نه قیمتي کاڼي سره زر کرومایټ او د تیلو او ګیسو په شمول اعلی قسم مادنیات ادارې وایي چې غونډه کې دا خبره هم شوا چې ګنې د قبایلي سیمو اوسیدونکو خزو او سړو ته به مختلف قسمه روزنه هم ورکولی شي چې دا رنګ دوی خپل صلاحیت په کار راولي، خو ولې ضرورت د دې خبرې دی چې په دې هر څه عملی کار په کار دی او دا تش تر کاغذي کاروای محدود اون ساتلی شي. ادارې اخر کې وایي چې گورنر مسعود کوثر داسې اشاره ورکړي دي چې هغه په کاغذي کاروای نه بلکې په میدان کار غواړي او هیله ده چې د په وخت کې قبایلي سیمو د پاره سنسه کار وشي. د دې سره مشرک خپل اداریا مخ په زیاتیدونکي کرپشن او بډو رشوتونو باندې لیکلې ده او وایي چې بدونواني او بددیانتي د هټ تر رسیدلې ده چې اکثر سرکاري نوکران دا خپل حق ګڼي او دې کې د عدالت په حکم هم سوق وګ نګروي. اداریا لیکي چې د غلا په ګیس اوس کارخانه او میلیونه چلیږي او پیسې ټولې د افسرانو جیبونو ته ځي، حالانکه عدالت هم ویل دي چې دا غلا غلطه او بډو رشوتونه دې ختم کړي شي ولې په هیڅ چا دې حکم سره نه دی کړی او د دې نه سربېره د لاین لاسز خرچا او زور هم اداره د اولس نو باسي. اخر کې اداریه لیکي چې د دې عذاب نه د اولس بچکولو لړکي صرف اعلی عدالتونه خپل کردار تر سره کولی شي، ګنې د غریب سړي ژوند تیرول ډیر ګران دي.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې دولسمې بجې دي، د خبرونو لنډیز وخت را رسیدلی دی. ګولای از دلته دی مایکور تسپارم د خبرونو لنډیز به وای.
لیبیا کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او زاویا ښار کې واکمن معمر قذافی پلویانو او مخالفینو ترمنځ جګړه کې د دیش کسانو د وژل کېدو راپورونه دي. خیبر ایجنسی کې نامعلوم وسلوالو یو سکول الوزولی دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نړیوال ټولنې ته د ناموس رسالت قانون د غلط نه استعمال کېدو ډاډګیرنه ورکړې ده. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د واکمن ګوند ډیموکراتس لپاره د صدارتي کمپاین پیل کړو او کېدی شي چې ښاغلی اوباما د دویم ځل لپاره د ډیموکرات کاندید شي. د پاکستان حکومت د پېټرول قیمتونو کې د کمی اعلان کړی دی او نن د کرکټ نړیوال کپ کې د آسترالیا او د سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ به لوبه کیږي.
د خبرونو سرټکی مو واوریدل. اوس هم د افغانستان په لور الته یو ریپورت. په افغانستان کې د امریکا یو کمانډان میجر جنرال ریچارډ میلز ویلي چې امریکایي اتحادي او افغان ځواکونه په افغانستان کې مهم پرمختګونه کړي دي او دوی اوس هغو سیمو ته ځي چرته چې د په خبره د دوی دشمنان شتوالی لري. نوموړی دا خبرې له افغانستان څخه د ویډیو کانفرنس سره د پینټاګان لوړ پوړو چارواکو ته کړي دي. په دې اړه له واشنگټن څخه د مشال ریډیو خبريال هارون باچا ریپورت ته پام وکړي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ایساف ځواکونو کمانډان میجر جنرال ریچارډ میلز د ویډیوي کانفرنس له لارې د امریکا په پوځي مرکز پینټاګون کې ناستې خبري غونډې ته په هلمند او شاوخوا کې د پوځي پرمختګونو په اړه د تازه معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د ځواکونو د جمی په یخو ورځو شپو کې په دښمن د فشار لړۍ ته په دوام ورکولو سره ګڼ شمېر علاقې د یاغیانو له نفوذه خلاصې کړې دي. نوموړي په ځانګړې توګه د لخکرګاه او سنگین ولسوالیو مثالونه ورکړل چېرته چې دغه په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په ملګرتیا امنیت د مخکې په پرتله زیات خوندي کړل شوی دی. جنرال میلز همدغه راز د هلمند ایالت د یوې بلې ولسوالۍ مارجا د امنیتي وضع په اړه وویل:
As you move down through the areas of Marja, military activity there has really been at a low.
څنګه څنګه چې تاسو په مارجا کې سفر کوئ نو وګورئ چې دغلته پوځي عملیات کېدل تر ډیره کم شوي دي. دغه ځای امنیت ډیر هم ښه شوی دی. تاسو دغلته د غوره امنیت اندازا لدین هم لګول شي چې د ولسوالۍ په 13 ټول ټاکنو کې ولسی وګړو به ویری او بهتره برخه واغسته او د خپل کونسل لپاره د 15 غړو انتخاب وکړ. دغه مهال د سیمې امنیت افغان پولیسو سنبال کړو چې ائتلافي ځواکونو په امنیتي چارو کې هیڅ کار ونه لرلو.
Coalition forces were not involved in the security matters in around the district center that day.
امریکایي کمانډان هوټ سرګنکل چې د غوړه امنیت لکبلا د ځایي حکومتدارۍ په برخه کې هم د قدر وړ پرمختګونه شوي دي او زیاته کړه.
We have seen a surge really in talented individuals being appointed to the district governor position.
مونګولي دل چې د ولسوالیو د والیانو پر کایو ډیر با استعداد وګړي ګمارل شوی دی. هغه د لیک لوست ټول ټیسټونه پاس کړل شول کوم چې د زینو لپاره یو ل غټو ستونزو څخه و. زه اگر چې د ټول پښتنو په پایلو ډیر یقین نه لرم خو په ناوا کې د تر سره شوی د دغه ورسته یو تر مخه اتنوي پسلو کې ځای وګړو د حکومت په کارکړدګي تسلیخ کار کړي چې خای افغان دولت اوس هغه ته د ژوندانه اسانتیاوی رسول پیل کړی دی. نو موري هم دغه راز د هلمند امنیت د خې وظیپاړه په خپل سرګندونو کې وړاندې ویل چې دغلته خونځي پرانستل شوی، بازارونو کې ګرمګرمي جوړه ده او خلک اوس کولی شي چې د ورځې او د شپې د موبایل ټلیفونونو ولارې یو بل سره رابطې ټینګې کړي. د ایساب ځواکونو امریکایي کمانډان بیا د افغان ملي پوز او پولیسو لخوا خې همکارۍ ته اشاره وویل چې دغه ځواکونه نه یوازې دا چې کاري صلاحیت لوړ شوی بلکې په شمیر کې هم ورستر بلې سیواواله راغلې ده. نوموړي همدارنګ ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به هغوی د افغان مرستیال پولیسو د یو ځانګړي ځواک جوړول هم پیل کړي. جنرل ملز په دې ورستیو کې د افغانستان په کونړ ایالت کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل چې هغه یې وستر وسه کوشش کوي چې داسې پیښه رامنځته نشي، ځکه چې دغه په وینا د ولسی وګړو ژوند بچ کول د هغوی د جنگي حکمت عملی یو مهمه برخه جوړوي. دا ډیره د بدبختۍ خبره ده، خو چې ته په جګړه بوختې او خپل مشن ترسره کوې نو کله کله داسې وشي چې له ډېرې بدقسمتۍ نه عامو خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. موږ ژوبل ته نان هغو ځایونو ته رسوو چېرته چې زموږ زخمي سرتیري تر درملنې لاندې وي. موږ د افغان حکومتي چارواکو او ځواکونو په همکارۍ د پیښې پلټنې کوو، د ځایي سپینګیرو سره ملاویږو او ورته وایو چې دا ملکستا نه دي کړي، خو دا ده چې بیا هم سناسه مسؤلیت موږ پر خپله غاړه اخلو. امریکایي قومندان د جګړو پر مهال د ملکی تلفاتو مخې ته راتل د وسلوالو مخالفانو یوه جنگي تکتیک وباله چې د نوموړي په وینا دوی له داسې ځایونو حمله کوي چېرته چې د جوابي حملو په صورت کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې امکان زیاتېږي. جنرل ملز همداراز پر روان سپرلی کې د یاغیانو په بریدونو کې ممکنه زیاتوالی ته په پام سره وویل چې هغوی هڅه کوي د مخالفانو د پیسو ټکو او د لاجستیکي مرستو لارې وتړي تر څو اونشي کولی خپل عملیات تنظیم کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس هم د افغانستان په اړه یو نړیوالی رسنۍ مقالې ته پام وکړي. واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي او اتحادي ځواکونو لاسته راوړنو او هلته افغان ځواکونو ته په ور وړاندې چیلنجونو باندې رڼا اچولې ده. د دې مقاله غوره ټکي درته وړاندې کوو. په واشنگتن پوسټ کې لیکوالان کارلیبن او جیکریډ لیکي چې په افغانستان کې دا وخت امریکایي او اتحادي ځواکونه په پوځي ډګر کې مهم پرمختګونه کړي دي. دوی وایي چې بندې لارې خلاصې دي، تجارت شوی دی، د افغانانو باور مخ په زیاتېدو دی او دا شان خپل افغان پوځ د طالبان پر ضد عملیاتو کې د مخ په صفونو کې جنګیږي. خو د واشنگتن پوسټ لیکوالان وایي چې په راتلونکي کې بیا هم امریکایي او اتحادي ځواکونه له خطر او ستونزو سره په داسې حال کې په خصوصي توګه مخامخ دي چې د ژمي پای ته رسیدو سره طالبان نوي بریدونه پیلوي. په داسې حال کې واشنگتن کې پالیسي جوړونکي له یو مشکل حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا په جولای کې له افغانستان څخه ځواکونو د کمولو لړۍ پیلولو معنا دا ده چې امریکا، ناټو او افغانان هرومرو افغان حکومت د کنټرول سپارلو لپاره ژر تر ژره تیاریانی ونیسي. واشنگتن پوسټ وایي چې په راتلونکو وختونو کې د طالبانو پر ضد د جګړې واک په لاس کې اخیستلو لپاره ضروری ده چې متحده ایالات، ناټو او نور ملګري د افغان فوج عملاً مالی مرسته او نور وسایل ورته ورکړي. د دوی په وینا که داسې ونسي نو تر اوسه پورې راوړل شوي ټولې لاسته راوړنې او قربانیانې به ضایع ولاړې سي. د واشنگتن پوسټ لیکوالان وایي چې اوباما انتظامیه د افغان امنیتي ځواکونو شمیره 10,000 نور زیاتولو باندې غور کوي او همدومره شمیر د پولیسو هم زیاتوي، نو له دې سره به د کال 2012 تر پایه پورې د افغان ځواکونو شمیره 3,80,000 ته ورسیږي. ورسپانه لیکي چې د افغان فوج او پولیس شمیره زیاتول به په لنډه موده کې هیواد نور محفوظه او په ښه حالت کې وساتي. لیکوالان افغانستان او عراق سره پرتله کوي او وایي چې په عراق کې 6,550,000 ځواکونه 28 میلیونه کسان ژغوري او دا ډول د افغانستان د 10 میلیونه کسانو د ژغورلو لپاره 3,80,000 امنیتي ځواکونو ته ضرورت دی. د واشنگتن پوسټ دغه لیکوالان کارل لیون او جیک ریډ وایي متحده ایالات د شوروي اتحاد په ایستلو کې له افغانانو سره په ګډه کار کړی وو، خو د شوروي اتحاد د وتلو وروسته امریکا افغانانو ته شاور وګرځوله چې نتیجه یې د 1 سپتمبر 2001 د پیښې په بڼه کې ولیدل سوه. لیکوالان خبرداری ورکوي چې اوس هم که له افغانستان سره د پخوا په شان چلند وسي نو په راتلونکي کې چې کومه نتیجه بیا راوځي له هغې سره د مقابلې به امریکا جوګه نه وي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړی دي؟
کوم شیبا ډېر یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان با سوګړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
د جرمنی چارواکی وایي د روان میاشتې په دوه نیټه د جرمنی په فرانکفورت هوای ډګر د وژل سو امریکایي پوځي چارواکو تر شا اسلامي سخت دریځ سوچ دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې ژباړه درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د جرمنی چارواکي وایي دوی شک کوي چې وړم ورځ په فرانکفورت هوایي ډګر د امریکا د هوایي ځواک غړي په وجنه کې ککړتن د کوسوو سره تعلق لرونکي البانۍ توکما اسلامي سردریزه ده. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر بورس رین ویلي چې یو ویشکلن البانۍ توکما ارید اوکان نومیږي. نوموړي دا خبره تسلیم کړې چې هغه د امریکا په پوځي چارواکو برید کړي چې ورکی دوه تنه وجل شوي او دوه جوبل دي. د امریکا پوځي چارواکي د انګلند په لنکن هیت کې میشت وو او په عراق او افغانستان کې د خپل دندې ترسره کولو لپاره روان وو. د جرمنی د بهنو چارو وزیر خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د لومبۍ تحقیقاتو لمخې د امریکا په پوځي چارواکو برید ترسره کوونکې ارید اوکا یو اسلامي سخت دریزه ده، خو د نوموړي تعلق د کوم یو ترګرډلې سره نه دی. بلخوا د کوسوو حکومت د خپل وګړي لخوا د امریکا په پوځي چارواکو برید په سخت ټکو کې غندلې ده او دا یې د کوسوو د تهذیب او کلتور خلاف فعل بللې ده. د کوسوو چارواکو د خپل هیواد په ازادۍ کې د امریکا د کردار هم ستاینه کړې. د کوسوو په سرخار پرستینا کې میش د مشالډیو د خبر مرکزی څانګې خبریال اربانا ویشدکی ویلي چې په فرانکفورت کې په امریکایي چارواکو برید باندې د کوسوو خلک ډېر سخت خفه دي.
دلته دا مهال په خلکو کې خفګان او غصه ده. په کوڅو کې او د کار په ځایونو کې خلک په دې باس کوي چې دا کار څنګه کېدای شي. په دې کار ځوانانو له امریکایي ولس، پوز او له حکومت سره د خفګان څرګندونه کړې ده.
بلخوا په کوڅو کې د امریکا استازي ویلي چې د یو تن د لاسه بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو هیڅ بد اغېز پرې نه وځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی وایس چانسلر انګلا مرکل هوډ څرګند کړی چې د مسلې حل لپاره به پوره هلې ځلې کوي. د جرمنی د میډیا له مخې هاغلی اوکا په انټرنیټ ځان جو مسلمان خودلې او د نوموړي د اسلامي تبلیغ کوونکو یو شمېر کسانو سره هم اړیکې دي. د جرمنی په ځمکه د اسلامي سغدریزو لخوا یو شمېر بریدونه د دغه هیواد امنیتي چارواکو ناکامه کړي دي. همدارازه په 2001 کال کې په جرمنی کې د امریکایي ځواکونو او غړو پر ضد منصوبه کې څلور اورپاکي ککړ ګرځېدلې وو.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کوکیو باندې مزین کول
دا کومه لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د خیګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او دا زموږ خبري ساعت دی. په راتلونکو وخت کې تاسو څه سات روسته یو مرکه اوریدلای شئ چې زموږ یو همکار له یو داسي ځوان سره کړی ده چې هغه بلکې ماشوم دی، یو لوسکلن دی او سندري وایي. خو اوریدلو لمخه یو بل رپورټ ترازو هغه په بلوچستان کې د روانو نه آرامیو په ترڅ کې هلته له تیرو څلورو کالو راهیسي له پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي په لوی شمېر کې پنشه شوي دي. خو په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې بیا هم د پنجاب یو شمېر سوداګر کوټې ته د کاروبار لپاره راځي او ځانونه خوندي احساسوي. راځي چې خدای نور ناصر ته غوښ شو.
سره له دې چې د دې صوبې په یو شمېر ښارونو کې د هدفي وژنو او ناامنیو له کبله د سیمه ییز تجارانو په وینا د دوی تجارت ته سخت زیان رسیدلی او هغه هر کاروبار چې په خوابه کېده له دې ناامنیو سره بیخي زیات اغیزمن شوی. خو په دې برسیره نن هم د کوټه ښار په لویو لویو تجارتي مارکیټو کې د پنجاب صوبې ډیری نارینه او ښځینه تجاران تر سترګو کېږي. 50 کلنه شهناز هم یو له دغه تجارانو څخه ده.
میرا نام شہناز. جی جی بیٹا، میں کپڑے کا کام کرتی ہوں، میں ملتان کے رہنے والی ہوں.
دلتے دا کپڑے کاروبار کوم، تعلق میں لا ملتان سردئی شاوخوا سوارلس پنزلس کالمی کیجے چے دا کاروبار کوم. دلتے کپڑے اخلو او هلته په پنجاب کې یا په دکاندارانو په ګس کې د څلورو یا پنځو روپو په ګټه خرڅوه او د خدای فضل دی په کوټه کې موږ ته تر ننه پورې هیڅ هم غلطه خبره ونه کړه. څنګه حالات چې هم دی په هغه برسیره زموږ دلته ښه وخت تیریږي.
جو بھی حالات ہے ہمارا بہت اچھا وقت گزر رہا ہے.
د دې پښتنې په جواب کې چې د پنجاب کومو شهرونو ته دوی دغه کپړې وړي او دلته یې په کومو شهرونو کې اخلي، شهناز راته وویل
لاهور ملتان بهاولپور
گجرانوالا او فیصل آباد شهرونو ته دا کپړې موږ وړو او دلته په بلوچستان کې موږ یوازې د کوټې له شهر څخه اخلو، بارډر یا چمن ته نه پسیځو. شپېته کلنه غلام فاطمه هم له دغو تجارانو څخه ده چې د دې په وینا ډېر کلونه یې سوي چې کوټې ته یې تاګ راتګ وي، خو خوشحاله په دې ده چې تر ننه ورته څه خطر پېښ سوی نه دی. نوموړي زیاتوي
غلام فاطمه فیصل آباد ادھر 20 سال
له تیرو شلو کالو څخه زه دلته همدا کار کوم چې له کټپس ګلیت څخه دغه کپړې وړم او هلته یې په دکاندارانو خرڅوم. بس څه نه څه ګزارم پرې وسی، خو ګرانۍ هر څه د پخوا په پرتله ګران کړي. بس محنت کوو، هڅه کوو چې څه پکې راپاتې سي. قسم قسم کپڑے یوسو، هلته یې خرچ کړو، بس خپل گزارا پکوو.
لے جاتے ہیں بس اپنا گزارا کرتے ہیں.
د دې ترڅنګ یو بل سپینجری چې وایي د تیرو کلونو په پرتله د دوی دا کار هم متاثر سوی او هغه سی ګټه چې په خوابه یو نن سبا پکې نسته.
ماما مشتاق ما ګیرم ولس کپڑے واسطے آئے کپڑے خرید
دلته د کپړو اخیستلو لپاره راغلیم. کور می په ګجرانوالا کې دی، خو دغه کپڑے بیا د پنجاب بیل بیل شارونو ته وړم او هلته یې لږ ګټ سره په دکاندارانو خرڅوم. دولس دیارلس کاله می کېږي چې زم او راځم. که څه هم زموږ کاروبار اوس هم گزاره کوي، خو اثر پرې بیخي زیات سوی دی. همداسې یوه 45 کلنه میرمن چې د کټپس مارکیټ د کپړې په یوه دکان کې ناسته وه، کپړې یې کتلې او مشال ته یې داسې خبرې وکړې.
میرا نام حشمت، ما خانپور کې رهنه والی یم. ما پهلے سعودي عرب میں رہتی.
زه د خانپور اوسیدونکی یم. زه مخکې په سعودي عرب کې اوسېدم، بیا مو اقتصادي حالات څه خراب سول. ما ته یوې ملګری وویل چې راسه له کوټ څخه دغه د کپړو کار شروع کړه او داسې له تیرو لسو کالو راهیسې زه دا کار کوم. که څه هم اوس هم زموږ کار ښه دی، خو پخوا ډیر ښه و. زما میړه هم هلته په سعودي عرب کې دی، د هغه هم کله کار وي او کله نه وي.
کام کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا.
د یادونې وړ ده چې له کوټ څخه د پنجاب صوبیه اوسیدونکي نه یوازې کالي بلکې نور شیان هم د تجارت په موخه د پنجاب بیل بیل سیمو ته وړي، چې د دوی په وینا د دوی د هر څه کاروبار د پخوا په څیر نه دی. خو د دې لامل د بلوچستان ناامنه حالات نه، بلکې په ټوله سیمه کې د ګرانۍ لړۍ ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اوري. په هلته په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې کروندګرو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې دي د اوبو یو بند جوړ کړي. د دوی په وینا په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ د دوی کروندګر ډیره اغیزمنه کړې ده. د دوی د غوښتنې او شکایتونه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په خپل دی ریپورت کې څه دا ډول ران غشتې دي.
د پلانغار محمود ایجنسی زمیندار ورسوای چې که حکومت یا خو مونډ ډیم جوړ کړي او یا د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي، نو بیا د هغوی زمینداری نور هم ښه کیږي. د پلانغار هوار ځمکه نشته، خو د خاورو او د کڼو په لوړو لوړو غونډو ولس فصلونه کوي. په دې ځمکه فصلونه کرل څومره ګران کار دی یو زمیندار وای.
ټریکټر خو جی بس په تشه خېجو دا غوښه وړه کې راکوزیږي، دا غي سره دوی دا واړی بس دا غینه بعد موږ سره بیلچی ملچی او بس دا دوکشي پکې سازي کو. خواري خو جی بس دا چې سونه غنی نو خبره شو وس جری پټه دوی جری پټه نو بده خامہ خاص دور 15 کس لګی د کور او چې کور نه به دړي مار بوله ګور را ولې بس دا پټه سمي نو بس مشکل خدا خو موږ نور سره شتم خامہ خاص بس د زمنګ خبر عمر دی او د سر مجوند شي دا ونه کو نو بس نور سره وسیله نشته او دا غنم هم جیدا دل مغنم دی بس بارزنه تم کړی.
او شمس الرحمن وای چې د بجلی د لوډ شیډنګ د لاسا هغه ته ډیر مشکلات جوړ شوې دي. هغه د ځای زمیدارو شمیره هم صدا سي وخایله.
یره
دریسو کویان یادول کنه مخک وخت دریسو یادول کدی لاند س لا خلا
و یو کوی سوبر جربه پټی تقریبا
په یو باندې بس چا باندې شلی چا باندې ډیر جربوی خلکو شلو ډیر گزه بو کویان میکنستری او بیاب ګورونه کړی ری چا 50 گزه او چا سلوی خو چا سو لکه دا خو دغه خبره لکنه زیات یار کلی خډیر دین بس بیل بیل کلی نوې کلی خپل کلی لري کیرل خپل کلی لري بیاغي کی خپل خپل نمونه دی کنه ډیو ډیر خپل کلی لري دا ناصر کنده دی ته وای دا خپل کلی شوس خادی کس خپل کلی لري د سی مثال کوز جوړو بر جوړو پلوسه یو
مراد ګل چی په اجاره او مزدوری د پړانګار د اولس زمکه کری هم د بجلی د لوټ شیډینګ ګیله کوي او د کیمیاي سرو په ګرانوالی هم پریشان دی
او ټماټر یې خري خو لکه به ځکه به کمزوري زمیدان کړو یو د سبب په شپږنیم سو په ګنټه او 700 تور رسید خو ورو ورو سبب په 3 روپیا بورې را نو مطلب چې موږ دار طرف په زمیدار ته خورې کی په لا بډي بسر کې 2 کیلو بګو هله بجلی لاړ چیټی زال شو قسم بہت کم بس کړم ما دینه دې ښکاله عمر ګیره می ټول سپینه شو را بده دا دې کاڼو خو
او دا زمیدار ولست مونډه ډیم د جوړښت پر د حکومت څخه او وغختل
لکه دا مشکلات بروک شي لکه وشکم شروع دي کنه بيدي لاړو بيدي رااله دغه به ختم شي دغه د وطن ته به گزارو شي دا وطن به به بس دوم مجادات دي چې په کورلو جزات دي اټول دي بيله ته پراتي ضروره بس بيتاو ته پراتي نو کې دي شنه راغ نه کې دي شنه په موټر لګي داس مو ختم دي وبرو خيږي
نو پتا خو خبره چې دا ډې مو شي ټول علاقې ته پیدا رزان نه مونته نه ټول مخلوق ته به پیدا شي خو لیکن دا وجره چې دا ډېر په خوانه بساسي و خلک راضي او نندار سي کوي سر و سورنګان ورسي و شو خو لیکن بس لا قسمت بن کړي دې مونږ چې وشه خدا
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM
تاسو مشال ریڈیو ته غوښی د صبح خیبر پښتونخوا په خانی وزیر اعلی او د صبح په اوسنۍ اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی ویلي چې صبحی حکومت ورته اجازه ورکړي چې د بنو په نوي جوړ شوی هسپتال کې دي 15 نوي ځای ډاکټران برتی کړي اکرم خان دورانی له جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لري په بنو کې د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر له نوموړي سره په بنو کې د ترقیاتي کارونو په اړه مرکه کړې ده عمر دراز مروت په سر کې له اکرم خان دورانی څخه د پخواني صوبایي حکومت له لوري د سو ترقیاتي کارونو په اړه وپوښتل نو اکرم خان دورانی وویل
چونکه بنو ډېرې واپسمان د ضلع او د پاکستان اخري بارډر چې د پټا سره کا د هیلت فیسیلیټی دی کا د ایجوکیشن دی کا غا روډ دی کا غا د صفو بسکل دی نو په دې خبره باندې دا ډېرې بشمیره مسلې وي زموږ هسپتالونه د انسانانو د هسپتالونو غوندې نو زموږ روډونه د انسانانو د روډونو غوندې نو دې ځای به خلک تلل شناختی کارډ او پاسپورټ جوړولو ته ډی خان تا نو خدای مهرباني وکړه زموږ په حکومت کې بنیادی چې کوم غټ غټ ضرورتونه هغه اوس شروع شوي دي خو هغه په تکمیل ځنه دی رسیدلې پاره کې زموږ میډیکل کالج دی چې هغه یا رجسٹریشن افیلیشن نه دی شوی او په آخري مرحلو کې دی زموږ خلیفہ ګل نواز میډیکل کمپلیکس دی چې هغه موږ شپږ سوه بستره باندې جوړ کړو روان کړو نو هغه چې 200 پرشل نو دې موجوده حکومت هغه څلور سوه بستره چې دی هغه ختم کړي
خلیفہ ګل نواز هسپتال چې کم دی د ډیرو وخت نه پوره شوی دی خو بعضې بلاکونه تر اوسه پورې هغې کنسټرکشن یا تعمیر پاتې شوی دی داسې سپیشلیسټ چې کم ډاکټران دي هغه تر اوسه پورې نه دي راغلي نو هغې لړکې څومره هلې ځلې کړې دي تاسو مخکې ویلي وو چې 15 ورځو کې به هغه چاره جا خلی خو لا اخیستی نه دی
په هغې کې د پروفیسر سر اسسٹنٹ پروفیسر اور رجسٹرار ٹولو تقریباً انٹرویو گانے اوشلے اور داغ سمری چیزا اس موجودہ وزیر اعلیٰ تلے دا ماں پرسو کڑی عمدہ امید دی چپ ہفتہ دعا کی آغارا ہو جی زمون اسپتال کی پینز نوی ڈاکٹرانو کمی وا چونکہ دے پیخور او چرسدے مردان سڑے خدل تمنگ تھا نہ رضی نوبیا ماں اس پہ حکومت کی ددی اجازت واقف جی پرنسپل دا دے اختیار ملاؤ چی چاغا دل تخل زمنگ دبن ڈاکٹران بھرتی کی داغی پنجن میں ڈاکٹران انشاءاللہ انٹرویو شوی دا او پدې 10-15 دین کې بعد هغه تکراری هم شي او زمونږ چونکی دا ټیچنګ هاسپټل دی او دا اوس پورې 200 بیډونه مکمل شوی دی 300 بیډونه یا مزید ضرورت ته او پاګې جوړولو کې موجوده مرکزی او صوبایي حکومت چې دې منظوري خو شوی دا خو هغه حتمی شکل ورکولو ته تیار نه دی لیتو لال ناکام والے
بنو میډیکل کالج کم دی استاسو په دوره حکومت کې هغه راغی تر اوسه پورې هغه رجسٹریشن نه دی شوی اوس بیا بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ وائل کی گی چھ آگے رجسٹریشن ہم نے دے شوے نو دا ادارے چھ اول رات للے نو آگے وقت کی تاسو آیا دغا سوچنو کڑی
چھ کلا تو یو کار شروع کے او پا آگے کی اگا بنیادی ٹول ضرورتنا اول کے نو پورا کی گیا کو پاخیر کی وہ زمنگ دا میڈیکل کالج کمی دا پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر اور رجسٹرار دا کمی وا زمنگ دا ڈاکٹرانو کمی وا دا دا پی این ڈی سی لوازمات تی نو منگ چھ دا سمرا حل زلے شروع کری دی نو خامخا کال دو درے آلی چھ آگے نباد دا ٹول ضروریات چھ دی آغا پو کی پرشی نو چونکہ اس دا دی نوی حکومت درے کالا پورا کی گی نو پکار داو چھ کچر تا دوی دا شروع نا دی تا خپل اسپتال وینی دا دی ضروریات خپل ضروریات دخل ضرورات بنو زمنگ دریم اہم منصوبہ چدا اگر دے ہائی کورٹ سرکٹ بینچ دا بنو نو زما امید دادی چی پدی میشت کی دا غم پو خدای پو رکی نو زمنگ دا بنو خلق با ڈی آئی خان تا ہائی کورٹ تا نزی پی خور تا با نزی او کدو یا اپیل کئی نو پی خپلا خورا بندے بای کئی دا ہم زمنگ پو گورنمنٹ کی منظوری شوی و شرط پا کی داو چی دا صبح سرحد دے جا جانو پا تعداد کی اضافہ ہوشی بے با علا دا شروع کی
تاسو پا وزیرالا سوکی باندې پاتې شوی خو بنو نن خارج کم روډو نه دی اغه چرتا باران وی نو بالکل خټه د اوبو پشان به بایږي نو 15 کلا کې اغه ول نه وشو چې اغه روډو نه په مکمل نقشه بدل شوی
نو په پونه مې د اوبو ول 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 چې کوم د انګريزانو په وخت کې د اوبو په پونه و اغه بو سیده او پاره کې بګنده او براتلې بل چې کلا مونږ روډو نه جوړ کړل د دینه پس د ګیس منځوري رااله نو اغه جوړ روډو نه چې مونږ په بازار کې مکمل فرش کړی او اغه بیا کو دی وشلا او د ګیس لاینونو آغا مات شو اوس بیا مونږ کوشش شروع کړی دی چونکی چې کوم ډپارټمنټ ورانول وکي جوړول یې پاره نو دا ډیزل جوړول چې دی دا په جیس ډپارټمنټ باندې دی آغا به باقاعده پیسې ورکړي او دا روډونه چې دی آغا به ټیک کړي
زیاتره د بنو عوام چې کم دي دا شکایت کوي چې بعضې سکولونه چې کم دي هغه تعمیر چې کم دي تر اوسه هم نه دی پوره شوی خو بیلونه هغه شوی دي نو آیا د دې مطلب خدا نه دی چې په هغه باندې تاسو نظر نه دی ساتلی
مونږ خو چې دلته چې څومره کوشش کړی دی لکه په بنو کې یو ډیګري کالج وو دا خدای فضل دے اس 14 ڈگری کالج دے بنو کی یونیورسٹی نو خدای یونیورسٹی ورکڑا نو مونگ پر نظر لاندے پر دے دے کی جدا مونگ لار یو دلتا زنانا ہائی سکول نو ببرک زائی کوم کے ما زنانا ہائی سکول ورک مردانا ہائی سکول ورک او دا بنو نمی دروی سڑک منظوری اکڑا غلام خان پر ہے چی اس بلا اور اسکور کمانڈر ویلیو چی پاگے با کار شروع کی گی نو حالات خراب شو پاگا دورے سڑک باندے کار شروع نشو اس امید دے چی حالات لگ خطر افتا روان دی چی حالات خطر افتا لار شی بے ودا بنو گل چی دے دبا دا منز وی دا دا پنجاب تجارت چی دے دا دا پیخور پلار بنو وی دبا دا بنو پلار وی او دل تا با یو ٹیکٹر او ٹرک خالی نوی دبا پا کاروبار بندے لگی آئی
دا او دا سوا پشتنخوا پا خوانای وزیرالا اکرم خان دورانی چې په بنو کې د مشال ریډیو له خبريال عمر دراز وزیر سره مرکه کړې و بخښنه غواړم تر دې مخکې ما ول چې عمر دراز مروت د مرکه عمر دراز وزیر کړې و
که پښتو وای مشال ریډیو ور
درنو اوریدونکو لکه په پروګرام کې چې مجمنه کړې و چې یو داسې ماشوم مرکه درته اورو چې یو لس کلن دی او دی سندرې وایي غلام غوث په پېښور کې زموږ همکار دی هغه لدې ماشوم سندرغاړي سره خبرې کړي په سر کې د هغه دغه پیژندګلو پښتلې او هغه دغه سندرې څنګه پیل کړي نو هغه ماشوم وایي
زمو زمانو خوسی جان دی او زخ پل دلواری گار گم زما دی سر شو گو بس پلار می پری خوستو هم نخو بس شو گمیو بس داسی چی پروگرام تلار چی بس گانه نیمه کهو بس دوره چی کار گم و که دشپی بیاد پروگرام راشی بس گانه نیمه گو بیا رازو
خواه سی جان است تا عمر بس عمر وی
زما عمر وی لس اول اسکال وی
سکول کی دی سبق ولی نویلو
سبق میں بس یو ور کوٹے مو دغو بس ہم دا سے بس نا وقت کی دو کور ہم لری واغ بس دل تشرا دو سی بیا شروع گم سبق
دا خوگی خوگی سندری دی سرنگ پا دوم رکم عمر کی زدہ کری دی
دا دی سر یو ڈر کی دی یو کس بس اغب ویلی بس ما دی زدہ کی نواب بس اغب ویلی بس بیا مام چیز کی دا بس ہما جی شوق چرچا شوقی بس اگر ڈیر زوری سکے او آواز خپل لگ گئی وہ لگئی پکے سورنا
تو خود گیٹو نو کار ہم کے او سندری ہم وے نو مخ کی دسے ارادی دی
مخ کے زما دا ارادی دی جس با خپل لواری میں زگم او تعلیم بم گم او دا پن بم گم بس دا
خاص ای جان پسازونو کی دی کم ساز خوخ دی
پما زما ساز خوخ رباب دی او ربان ہم لگی صرف بندہ کا سندر ویمو بس رباب را سر اپلار گئی پکی بس
خاص ای جان ٹی وی یا ریڈیو تتلا واڑے او کنا
سبا تم لانے لگی کہ ملو شو بیا خو بزو
کد مشال ریڈیو لا پارے او سندر او وای
او ویم درتا لگ خارو ببل رالی گاونڈے مان دسل گے اڑے دے دگل گٹے مان دسل گے اڑے دے دگل گٹے سرلو پٹا دی بور بل دادا گانی کبھی پستر گستر گو کی دمنی خندا گانی کبھی سرلو پٹا دی بور بل دادا گانی کبھی پستر گستر گو کی دمنی خندا گانی کبھی پس بنا پوزا دی مز کبھی نت کے مان دسل گے اڑے دے دگل اڑے تشی خندا دلی ونے کم سودائی گرزما تشی دکھ کلو بیگا نشم ہر جائی گرزما تشی دکھ کلو بیگا نشم مر جائی گرزما دستا دلا سیو مز پزلو سورے مان دسل گے اڑے دے دگل اڑے مان دسل گے اڑے دے دگل اڑے
شم سندرغاړي سره تاسو مرکه اوریدا خبرونه دوام لري مشال ریډیو اوري.